سلامونه په کابل کې اته بجې شوې په رواني وسات کې دوه ونیز خبرونه تاندې څنګه او درسي ساعت ترتلرو خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه هم شته. د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو لمنځوړلو پر پروګرام مشورتي غونډه روانه ده. د پولیو اړوند د تخنیکی مشورتي ډلې ناست په نوم دغه څلور ورځې غونډه چې د پنځ شنبه په ورځ پیل شوې تر نن یک شنبه پورې دوام کوي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو لمنځوړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري پرون یې ازادي راډیو ته وویل.
جون دی مش صدرم تاریخ به ورستی ورزی او پاغه ورز به ټاګ یا ټکنیکل ایڈوایزری ګروپ یا ټکنیکی مشورتي ګروپ خپل سفارښتنی افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي ترڅو د دې هواد نور روان د پولو لمړلو پروګرام د دې سفارښتنو پرنا کې مخته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې هم دا تیر اونۍ په ننګرهار کې د ګوزن تلرمه مثبته پیښه هم ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګوزن لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی. افغانستان او سریلانکا لوبډلې بنن په خپلو کې دویمه یو ورځنۍ یا 500 ورځې لوبه وکړي. دواړه لوبډلې بنن یک شنبه هم باندې تا میدان کې د کابل په وخت ساره 3 بجې د لوبې میدان ته وځي. افغانستان او توانی د تیار جمعه په خپل لمړی لوبه کې د هیوا ته په شپږ وکټو ماتې ورکړي. دواړه هیوادونه بعد را رواني چهار شنبه په ورځ خپل دریمه یو ورځنۍ لوبه هم وکړي. که افغانستان یو بل لوبه هم وګټي د دې لوبلړۍ ګټون کیږي. د ایمرجنسی روغتون وای پرون شپږ اویا زره ماشوم هم د دوی په یو روغتون کې د نړۍ ته سترګې پرانستې. د ایمرجنسی روغتون مرکزی دفتر پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه ماشوم د بی بی هاجرې په نوم د یوې ښځې و ماشوم و چې د پنجشیر د عنابه ولسوالۍ په نسایي ولادي مرکز کې وزیږید. د دې روغتون په وینا دغه مور له څو ورځو نه وتوانېدلې چې څه وخوري او د دوی مرکز ته تر رسېدو مخکې له ناروغۍ هم ځورېده. د ایمرجنسی روغتونونو مرکزی دفتر وایي دا له 2003 میلادي کال راهیسې د دوی په مرکز کې شپږ اویا زره ماشوم و چې په خوندي ډول وزیږید. د جرمني صدر اعظم وایي غواړي د اقلیمي شرایطو له بهترۍ سره د دغه هیواد اقتصاد لا د چټک پرمختګ خواته بوزي. اولاف شولز چې د سوداګرۍ، صنایعو، کارګرۍ اتحادیو او ساینسپوهانو له استازو سره د اقلیمي مسایلو په باب په سلا مشورو بوخت دی ویلي چې را روانه لسیزه د جرمني لپاره ډیره مهمه ده، ځکه د ده په وینا جرمني لوی پلانونه لري چې ممکن ګام پر ګام عملي شي. د شولز په وینا د دې لپاره چې په 2013 میلادي کال کې د جرمني فیصد برېښنا له متنوع سرچینو برابره شي ډېرې بیړې ته اړتیا ده. د یو قانون د طرحې له مخې تر 2040 میلادي کال وروسته په جرمني کې د مرکز ګرمیو هر نوی سیستم چې لګیږي ښایي 50% یې له زرغونې انرژۍ څخه تامین شي. زرغونه انرژي د انرژۍ هغه سرچینه ده چې د ژوند له چاپیریال سره همغږي ده او تولید یې د چاپیریال د ککړتیا سبب نه کیږي. دا مهال له باد، لمر، د ځمکې له داخلي تودوخې او روانو اوبو څخه ترلاسه کیدونکې انرژي زرغونه انرژي بلل کیږي. او د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او جنوبی کوریا په پام کې لري چې د شمالي کوریا د میزایلو د خبرداریو په باب د 2023 میلادي کال تر پای مخکې په خپلو کې اطلاعات شریک کړي. دغو دریو هیوادونو پرون شنبه په سنگاپور کې د خپلو دفاعي مشرانو تر غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې دغه خبره وکړه. په اعلامیه کې راغلي دریو واړه لوریو هغه درې اړخیزې هڅې تثبیت کړې چې هدف یې د روان کال تر پای مخکې د معلوماتو د شریکولو د یو میکانیزم فعالول او د دغو هیوادونو د ظرفیتونو لوړول دي چې د توغول شویو مزایلو کشف او ارزونه پیاوړې کړي. دا اعلان داسې وخت کې کیږي چې تیره چهارشنبه د شمالي کوریا د یو جاسوسي سټلایټ توغول ناکام شول او تر توغول کېدو وروسته سمندرګي ته ولوېد. د جنوبي کوریا پوځ وایي توانېدلی د دې ناکام شوي سټلایټ د مشکوکو ټوټو موقعیت تثبیت کړي. درنه اوریدونکو، مخکې له دې چې اونیزو خبرونه ته ورشو راپورونه، ځینې خپلواک بنسټونه وایي د افغانستان هغه مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان چې په تېر حکومت کې کار کړی له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې تر دې مخکې ویلي وو پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په سلګونو قاضیان، څارنوالان او مدافع وکیلان له دندو شړل شوي. دغو کارپوهانو تر ډیره د ښځینه مدافع وکیلانو، قاضیانو او څارنوالانو په وړاندې د اوسنیو چارواکو چلند تبعیضانه بللی. جزئیات په دې راپور راپور کې.
د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر وایي په تیرو څه کم دو کلونو کې چې پر افغانستان بیا طالبانو ولکه ټینګه کړې، ګڼ قاضیان، مدافع وکیلان او څارنوالان له دندو شړل سوي دي. جمعه خان عمرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغو کسانو په افغانستان کې د عدالت د تامین لپاره کار کاوه.
په تیر حکومت کې مدافع وکیلانو له قاضیانو له او داسې نور بنسټونو ول چې د عدالت د تامین په برخه کې د خلکو تر څنګ ولاړو، د حقوقو په برخه کې دوی خلکو وکالت کول او کار یې کوو، د ملت په چوپړ کې وو، د خلکو په چوپړ کې وو، د هیواد لپاره تل دوی په خدمت کې ول. چې متاسفانه د افغانستان اسلامي امارت پر اکثر دوی اکثریت په کورونو ناستي او قاضیان خو اکثریت بې دندو سوي دي. د هیواد پیسې په مصرف شوی دي، دوی باید د هیواد په درد خوړل سي او اسلامي امارات دوی ته هر څه زر باید د کار زمينه برابر کړي. او داسې اشخاص موږ پیژنو چې په ایران، پاکستان او داسې نور همسایه ممالک کې دوی پراته دي، د اجتماعي، سیاسي او ټولنیزو مشاکلو پر اساس دوی هیواد پریښی ده او د هجرت شپې ورځ سبا کوي. دوی باندې هیواد شتمنۍ مصرف شوې ده، دوی باید په هیواد کې د خپل خلکو د ولس په چوپړ کې وي او د دوی د کار مخه باید څوک ونه نیسي، بلکې دوی ته باید د کار زمینه فراهمه کړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د جنوري میاشتې پر شلمه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په افغانستان کې مدافع وکیلان، قاضیان، څارنوالان او نور کسان چې له حقوقي نظام سره سروکار لري له جدي خطر سره مخامخ دي، په ځانګړي ډول د دې طبقې ښځینه قشر. د ملګرو ملتونو دغو کارپوهانو ویلي چې د 2021 د کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته څارنوالان، قاضیان او مدافع وکیلان له زیاتو خنډونو سره مخامخ دي. دغو کارپوهانو تر ډیره د ښځینه قاضیانو، مدافع وکیلانو او څارنوالانو په وړاندې د طالبانو چلند تبعیضانه بللی او وایي چې تر اوسه 250 ښځینه قاضیانې چې د افغانستان د قاضیانو 10% برخه جوړوله له دندو شړل سوي او په دې موده کې په سلګونو څارنوالان او مدافع وکیلان هم وزګار سوي دي. خو د وکیلانو نړیواله اتحادیه د می میاشتې پر 23مه ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 2000 ښځینه مدافع وکیلانې دا مهال بې دندو سوي دي. بلخوا په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته ویل ګڼ مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان ګاونډیو هیوادونو ته کډه سوي چې په بد وضعیت کې شپې سبا کوي.
په ایران او پاکستان کې د قاضیانو، څارنوالانو، مدافع وکیلانو وضع ډیره خراب ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري او هغو هیوادونو چې پنا وختون کې منی د افغانانو د برخه د برخلیک په باب چندان پام نه دی کړی، ځکه نو د افغان حقوق پوهانو ټولنې تل هڅه کړې چې ملګرو ملتونو نورو نړیوالو بنسټونو ته د دغو کسانو د ناوړه وضعیت په باب معلومات ورکړي.
په افغانستان کې ځینو ښځینه مدافع وکیلانو ویلي چې طالبان یې کاري جواز نه تمدید کوي او داسې شرایط وضع کړي چې ښځینه مدافع وکیلانې خپل کاري جوازونه تمدید نه کړای سي. په دې اړه مو د طالبانو د عدلي وزارت د ویان څخه د وضاحت غوښتنه وکړه، خو نوموړي په دې باب زموږ پرستنې ځواب نه کړي. تر 13 جنوري میاشتې په افغانستان کې د 1200 څارنوالانو د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی چې ځینې څارنوالان د کورونو د تلاشي پر مهال نیول سوي دي. ویل سوي پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال له زندانونو د زرګونو بندیانو تر تېښته وروسته هم ځینې مدافع وکیلان، قاضیان او څارنوالان د غچ اخیستونکو حملو پر مهال وژل سوي دي.
و موریدل چې ځینې خپلواک بنسټونه وایي د افغانستان هغه مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان چې په تیر حکومت کې کار کړی له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د ازادي راډیو دوه نیز خبرونې تاندې څنګه او هم دا ډول درسي ساعت ووري. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند د خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو د سپما نه کوله، یو وخت داسې هم پرې راغی چې کاری له لاسه ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای هغه وخت ما هغه څومره سي اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخته راتلونکي دی چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دمیگو تاس پیاد ویدی دخلک با شکل ماشومانو با پیسی ذخیره کولی، یعنی دی پس انداز تربیه دیم دقا ماشوموال نشورو که دل. خو متاسفانه پا اوسنی شرایطو که چه کل ماشومانو تا چه پا کار کیگی دی مور و پلار طرف یا دی فامیل طرف آجل ورد آماده کیگی، یعنی ده مسئله دی پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شی چه ده عرف پر سن و سال که یا ده عادت سرای پزان که جوانده ای کی. ده مثال پر دول یوه طریقه دم که ده شی چه مونگا خپل مصارف یاداشت کو او دمیاشت با آخر که دم مصارف وکتل شی او پا ده که کم غیر ضروری مصارف چه شویدی اغه زنی هست کی ده خپل یو اغه راولی، یعنی یو مدیریت راولی او باعث دو کی گی چه حتی پا لوی و مسائلو که ده شخص ده خپل اواید ده مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اصراف نه شي کوی، او که چېرته اصراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله مونږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې مونږ سپموو هغه مونږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې مونږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه مونږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې مونږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پی حل ورس.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو کاروبار یا وظیفه ولرو بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.